فقبل كده سهر لاس بچسوي. السلام عليكم دا زادي راديو يو بلي وسات خبروني ته شرق لاس تاسو قربنا فريبا ظاهريم د دې خبروني د خبري راپورونو پترس کې د هدفي وژونو د مخنيوي پاړه د کورنۍ چار وزارت پروګرامونو پاړه اوري نو راپورونه هم لرو خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې وعدې وستایله. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغو پیسو چې له هېواد بهر یې لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژن کو تر کې لګولې دی. جنرال سید عمر نورستانی د پنځمې پرز ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه تړنې په جديت سره روان دي خو نور جزئیات یې ورنکړل.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړی او مخصوصا موږ بخشي کشفي مسؤلیتونه لیدي څه سرنخ موږ پیدا کړی دی ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو ان شاء الله شریک به کو در سره او کار په جديت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې په روسي کې دنده یې په الجزیره تلویزیون کې و د دوشنبه پر ورځ د خپل کور مخ ته د خپل ماشومانو د سترګو په وړاندې په وسلوال برید کې وژل شو. د دې وژنې پرته روسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه هېواد هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر پرون پنجشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د دې هېواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو هڅې کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغو اسعارو چې له هېواد بهر یې لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلی چې دا پیسې د سویس یوه بانک ته انتقال سي. همتی ویلي چې ایران به له کوواکس پروژې څخه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې پر مخ وړي د 1.8 میلیون دوز واکسین د واردولو د لومړني پړاو لپاره شاوخوا 2.3 میلیون ډالر اول ورکړي. ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د دې سبب شوي چې دا هېواد ونیسي کړای د کوواکس پروژې ته دا پیسې ورکړي. د مالدویا نوی ولسمشر مایا ساندو ژمنه وکړه چې یوه صادقه مشره به وي او هېواد ته به یې یووالی راولي. 43 کلنې مایا ساندو د دسمبر پر 23مه د ولسمشرې په توګه لوړه پر ځای کړه او په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحران او په هېواد کې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په برخه کې مبارزه به یې لومړیتوب وي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند کیل براون مایا ساندو ته د ولسمشرې په توګه د ټاکل کېدو او د هغې د لوړې مراسم په ترڅ کې مبارکي ورکړه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسا هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و لمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10 کسانو په ګډون لمانځل کېده. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم 2 نل کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف پرون ویل په یو خبري غونډه کې ویل چې د امریکا د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړې چې روسیا او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه سي. نورد استریم 2 نل کې د روسیې ګاز د بالټیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډېرې اتکاله کبله ګواښي. د خبرونو پای. زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو د خبرونو تفصیل د زده رادیو پر ویب سټ هم بیا وصلی سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. دوستانو د دې خبرونو ډیره برخه د زده رادیو فرهنګي مجلې ته څنګه رسوي د خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې بس د سر راپور مو دای چې د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وای په هیات کې د هدفي وژنو د ختمولو لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. مسعود اندرابي د سرګندونی ورسته لاغه وکړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام د شوزو د حقونو یو مدافع په کاپیسا ولایت کې وژل شو. فرشته کوهستانی او ورور یې چې له دې سره یو ځای پناه شو نن خاورو ته سپارل کیږي. خو په دې وروستیو کې د ډول وژنو په ټول هیواد کې په تیر بیا لویو شهرونو کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستانی په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شوه. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی
د ښځو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصایا ول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. د پیښو د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رره ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه ښیي او د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې دایمي اوربند ته لاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعالې مقدسې احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه راتنګ نه سي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته سي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبریت یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو ووژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یاماس یاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابي پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونه وکړه.
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولی دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پراتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفی و جنو اندیخنه خودلی پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ده چرشنبه پا روز پرخپل توتر پانه پا افغانستان که ده توتریخوالی ده کمولو پا برخه که پا خوانه غختنه تکرار کرا اویه ویل ده ملکی وگرو هدفی و جنه پا دیر چطکی کیگی چه ده اندیخنه وردی.
آزادی راژیو ده بشری حقونو ده ساتنه پلوی کوی.
زموږ خلاصدی رادیو اوري. افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیسو د سفیر په توګه وټاکل سو. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې نشي توکي پکې په پراخه کچه کرل کیږي. لدی سره سره د کورنۍ چارو وزارت وایي په 2000 کال کې نږدې 3500 کسان نیولې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
که څه هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشه یي توکو په کښت کې لومړی مقام لري، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د پولیسو په توګه یو افغان لوبغاړی د سفیر په نوم نومولی دی. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه د یو افغان لوبغاړي ټاکل د نشه یي توکو پر وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې یو اغیزمن ګام دی.
دا په دې معنا چې که یو ځوان پر ځان باور وکړي، ورزش وکړي او له نشه یي توکو ځان وساتي، په هر ماموریت او دنده کې به د یو ملي اتل په توګه راڅرګند سي.
په ورته وخت کې احمد ولی هوتک د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه خپله ګمارنه د ځوانانو لپاره یو ښه پیغام بولي چې په خبره یې څو له نشه یي توکو ځان وساتي. احمد ولی هوتک داسې مال نشه یي توکو سره د مبارزې د سفیر په توګه ټاکل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي اوس هم په هیواد کې په پراخه سطحه نشه یي توکي کرل کیږي. د چارواکو له قوله د دې نشه یي توکو 15% په هغه سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق:
د نشه یي توکو د کښت له اړخه که ووایم، په 2013 کال کې 233000 هکټار مځکه کې، او په 2019 کال کې بیا په 133000 او 1500 هکټار ځمکه کې کرل سوي، یعنی تیر کال یې کښت کم سوی.
د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې 2901 عملیات د نشه یي توکو د لمنځه وړو او یا هم د قاچاق د مخنیوي لپاره شوي چې په پایله کې 3413 تنه هم نیول شوي چې 98 تنه یې د عامه خدمتونو کارکوونکي دي. د دې وزارت له قوله په نیول شویو کې 10 تنه د قرغزستان، هندوستان، روسي او متحده عربي اماراتو اوسیدونکي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو مخکې تر دې چې د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ورسو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 8 ورځې پاتې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان دیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلېچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2016 کال کې د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یوه خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونزمنې او پیچلې وي، د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستانه او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی و. د نوې